دا مشال لړیدا د محل په پیښور کې د غرمې دولس او په کابل کې یولس نیمې بجې دي. دا خبری سات ته په دې خبری سات کې مو د پاکستان خیبر پختونخوا افغانستان په اړه تبصری شننې راپورونه او د دې ترڅنګ ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې به د دې سات خبرونه واورو او بیا به درته رپورټونه وړاندې کړو. لومړی د خبرونو سره ټکی په کورما کې په فرقایزو نښتو کې د وړل شوو کسانو شمیر شلو ته رسیدلی دی. د بلوڅانو یووالي کمیټې د ورکو بلوڅانو بندلو او حقونو لپاره ګوادر کې جلسه کوي او د اسرایل وزیر اعظم حزب الله ډلې ته د ګولان غرونو راکټي برید په غبرګون کې د سخت ځواب ورکولو خبرداري ورکړي. اوس د خبرونو تفصیل. په کورمه کې له تیرو څلور روزو راهیسې په فرقیزو نښتو کې د وژل شوو کسانو شمیر شلو ته لوړ شوی دی. نن سهار مقامي خلکو او د سیاحت محکمې چارواکو مشر لته ویل تیره شپه د دواړو خواوو دولس تنان په نښتو کې وژل شوی دی. په نښتو کې د ژوبلو شمیر له یو سل اویاو اوختی دی. په روانه جګړه کې ژوبل کسان د پاړه چینار مرکزي روغتون ته وروړل شوی دي. د روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان نن مشر لته ویل که څوم تر اوسه د زخمیانو په علاج کې څه کمی نه دی راغلی خو نور داسې حالات سره په مخامخ کېدلو بوج نشي برداشت کولی. په بشارو کې د جولای پر څلورشتمه د مدګۍ کلی او مادیخیلو ترمنس د ځمکې په سر لانجه په فرقایزو نښتو بدله شوې وه چې اوس نورو سیمو ته هم غځېدلې ده. په سیمه کې د تګ راتګ لارې تړل شوې او پر موبایل انټرنیټ بندیز هم لګول شوی دی. د دې ترڅنګ له تیرو څلور ورځو راهیسې په ضلع کې تعلیمي ادارې سرکاري دفترونه او بازارونه هم تړلي دي. پرون په پاړه چینار کې سیاسي غړو مدني فعالانو او ولس د جګړې ودرولو لپاره احتجاج هم کړی دی. صوبایي حکومت او ضلع انتظامیه په رسمي توګه تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د بلوڅانو یووالي کمیټې نن د جولای پر 28مه په ګوادر کې د لادرکه بلوڅانو د موندلو او د خپل حقوقو لپاره احتجاجي جلسه کوي. بلوچ یې جهته کمیټې د جلسې ته د بلوچ راجی مچینوم ورخړې چې د دوی په وینا د ټولو بلوچ قبیلو خلک به پکې ګډون کوي. جلسه نن مازیګر پیلېږي. د کمیټې مشر مهرنګ بلوسی پرون پر ایکس چې په خوا ټوئیټر نوېدا په غږیز پیغام کې ویلي دي چې د ګوادر جلسې ناکامولو لپاره حکومت هڅې ګړندې کړې دي او د دې مقصد لپاره یې ګوادر ته تلونکي لارې هم تړلې دي. د مهرنګ په خبره په مستون کې امنیتي ځواکونو پر قافلې ډزې هم کړې.
مستونگ میں پرامن مظاہرین پر فائرنگ کی گئی ہے جس میں دو خیالات تشویشناک ہے. اسی طرح جو گوادر اور
مستونگ کی پر پرامن مظاہرہ چانو باندھ درج سوی دی اور دو زخمیانو حالات تشویشناک دی.
خو صوبایي حکومت وایان پرون په بیان کې ویلي دي چې په مستون کې د ډزو خبر یوازې اوازې دي او د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو راپورونه بے بنسټه دي. بلخوا کمیټې پر ایکس پاڼه ویډیوګانې هم خبرې کړې دي چې پکې قافلې ګوادر په لور روانې دي او په ځینو کې د ډزو اوازونه هم راځي خو دا معلومه نه ده چې ډزې څوک کوي. صوبایي حکومت د کوټې په ګډون ځینو نورو سیمو کې د قافلو او مظاهرو مخنیوي لپاره دفعه یو سل څلور څلوېښت هم لګولې ده. د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې پرون امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر اساس هدفي عملیاتو کې څلورو وسلوالو د وجلو ادا کړی ده. د پاکستان د فوج د عام اړیکو ادارې پرون په بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو په ټانګ کې د عملیاتو پر مهال څلور وسلوال وجلی دي. دوی تور پورې کوي چې وجل شوي وسلوال پر امنیتي ځواکونو په بریدونو اغوا او هدفي وجنو کې ککړ وو. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون د ترهګرۍ ضد یو عدالت د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پخوانی کمانډر اساق په ګډون نورلس وسلوال د ترهګرۍ ضد پولیسو ته حواله کولو حکم ورکړی دی. د ترهګرۍ ضد پولیسو څانګې سي ټي ډي پرون په بیان کې ویلي چې عدالت نیول شوي وسلوال د 25 ورځو په جسماني ریمانډ سپارل دي. د بنو پولیسو د جولای پر 25مه دغه وسلوال له هغې وروسته نیولی وو چې په بنو کې د امن لپاره ناس پر لتوالو له حکومت غوښتنه کړې وه چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد بې له توپیره کاروایی وشي او د دوی مرکزونه دي ختم کړل شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سختو بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د بهېدو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په ویبپاڼه ویلي نن اتوار په ورځ په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د بارانونو، سیلابونو او تیز بادونو د پیښېدو اټکل شوی دی. په افغانستان کې په وروستیو دوو اونیو کې سختو بارانونو او سیلابونو نږدې یو اویا کسان مړه او په سلګونو نور ټپیان کړي دي. او وروستۍ خبر د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویلي چې حزب الله وسله واله ډله به د دوی تر کنټرول لاندې د ګولان په غرونو کې په فوټبال میدان کې د یو راکټي برید کې د یولس ماشومانو او کم عمر ځوانانو د وژنې دومره لوی قیمت ادا کوي چې تر دې وړاندې دغه ډلې نو ورکړي. دا د اسرائیل او د لبنان د وسله والې ډلې حزب الله ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د هیواد په شمالي پوله کې پر اسرائیلو اهدافو تر ټولو مرګونی برید دی. له دې سره د یوې پراخې سیمه ییزې جګړې راپورته کېدو ویره هم ښودل شوې ده او اسرائیل د برید ذمواري په حزب الله چوي، خو حزب الله له دې څخه انکار کوي. دا د مشال اړې خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، زه بشیر گواخیم. خبرونه مو له ګلایا څخه واوریدل. په دې غړې کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل دراوړو. په کورم کې د شیا او سنی کلو ترمنځ نښتې دوام لري. یو ځایی سیاستوال وایي،
او کورمې والو خدای ته وکسوي، په خپل جنون رحم وکوي، په دې جنان جنان وطن رحم وکوي، په خپل راتلونکي نسل رحم وکوي. دا قبرستانونو طرف ته مت کومه ځال شروع کړی دا پریک دوي.
په بلوچستان کې د پاکستان امنیتي سرتیرو پر هغو احتجاجیانو ډزې کړې چې گوادر ته د جلسې لپاره روان وو.
په زنانه باندې تشدد وسو، لاټی چارج وسولو، د دوی گرفتاریانی وسولې. نو دا د دې شی وضاحت کوي، د دې اشاره کوي چې حکومت چې دی هغه ډیر پریشان دی.
یې به نړیوالې درجه بندۍ د پاکستان پاسپورت په نړۍ کې څلورم بد پاسپورت ګڼل دی. په وجوهاتو یې راپور لرو، خو یو سفر کوونکی وایي
پاکستانی پاسپورت ډیر پاسپورت نظر سره کتی شو ورته امیګریشن ته مخامخ شوم او زما پاسپورت یو کتو چې زه پاکستانی ما نو زی د لاین راوېستم او یو سایت ته کوم ډیر پر سایت ته کوم چې سپیشل چیکینګ یو کوم.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسم. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس اوریدلی شئ. لومبي رپورت تبور شو، په کورم کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ وسلوالې نښتې لا هم دوام لري. دا جګړه د ځمکې په سر له لانجې پیل شوې وه، خو اوس یې فرقیز شکل اخیستی دی. چارواکي او ځایي خلک وایي لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او له یو نیم سلو څخه زیات ژوبل دي. قومي مشرانو او سیاستوالو کوشش کړی چې د دواړو غاړو ترمنځ اوربند او سوله راولي، خو پر حکومت یې نیوکې کړي دي چې په دې اړه سنجیده نه دی او څه د اوربند او جنگ بندۍ لپاره خاص څه نه دي کړي. د کورمې د روسي صورتحال په اړه به له طارق ورغزي نور تفصیل وارو.
په کورما کې له څلور ورځو روان د فرقایي ځنخت له امله د مړو شمېره شلو ته رسیدلې. د جولای پر 28مه په تازه خطو کې د مقامي خلکو او صحت محکمې تر مخه له دواړو خواو دولس تنان مړ شوي. په سیمه کې د انخطو پر وخت مزید سل تنان تر لګیدلو پس د زخمیانو شمیر تر یو سل او یو سوه شوی. په روانه جګړه کې زخمیان شوي زیات شمیر خلک د پړچنار مرکزي هسپتال ته رسول شوي. د یاد هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان مشال رډیو ته پر 28 جولای ویلي، کچو هم تر اوسه د زخمیانو په علاج کې سکمې نه دی راغلی، خو مزید داسې صورتحال سره په مخامخ کېدلو هسپتال نور بوج نشي برداشت کولای.
چونکی دا یو فار فلنګ علاقہ دا، لری دا کیپیټل پشاور نه ډیره لری دا، نو سہولیت او فقدان خو الټیمیټلی خامخا پکې وی. ایدی حواله سره خپل ریسورس سیستم رځي هغه خو برای کار درځي شاید استعماليږي، خو بیا هم مونن کمشنر کوهټ ڈی سی کورم د موخ متعلقہ ډپارټمنټ دی ڈی جی صاحب سره هغه افس سره مو رابطہ وکړه، هغه طرفه مو ته ریسپانس منو شو. نو امید ده چې کوم ریسورسز کمه چې اوس موږ سره د ټیم باندې شته هغه به زر تر زر پرام کی.
په بشرو کې پر 23 جولای د مدګی کلی او مالی خیل ترمن شروع شوی جګړه دا وخت بلش خیل خوار کلی صدا سنگینه غزګړی کونج علی زوس پینه شګه په وړ او یوش مې نور سیمتا غزیدلې. که څه هم یا جګړه د ځمکې پر ذاتي شخړه شروع شوې، خو اوس هغې فرقایزه بڼه خپل کړې. په سیمه کې د روانې جګړې له امله تګ راتګ لارې تړل شوې، او بل دا چې حکومت پر موبایل انټرنیټ هم هغلته بندیز لګولې. په سیمه کې له څلور ورځو راهیسې تعلیمي ادارې، سرکاري دفترونه او بازارونه تړلي پراته دي. په پاڼچینار کې د خالی په ورځ د روانې جګړې پر ضد سیاسي غړیو، مدني فعالانو او عام خلکو احتجاج هم کړی. د عوامي نېشنل پارټۍ یو مقامي مشر نوشی جان وای، عجیبه خبره ده چې د ځمکې په معمولي شخړه شروع شوې جنگ تر اوسه دوام موندلې.
او کورمې والو، خدای ته وقف وای، په خپل ځنونو رحم وکوئ، په دې جنان جنان وطن رحم وکوئ، په خپل راتلونکي نسل رحم وکوئ. د قبرستانونو طرف ته مې څه کوم ځال شروع کړی دی، دا پرېږ د وای، ترقي وغوړوئ، علم وغوړوئ، خپل سبا ښایسته کوئ، خپل نوی کل دپاره کتاب وګټوئ، کلام وګټوئ.
کورما یوه داسې قبایلي سیمه ده چې شیعهګان او سنیان پکې په ګډه پاتې کیږي، او هغلته د دواړو فریقینو ترمنځ له کلونو راهیسې د ځمکې شخړې شته چې ورباندې مخکې هم څو ځل خونړي جنګونه شوي. د میرباغ اوسیدونکی او مدني فعال پټان عبدالخالق مشال لوډیو ته په 28 جولای ویلي،
او دلته د جنگ بندون کې که جرګه نه کوم دی، خو حکومت هم نه کوم دی. دا خوال ځل د کورمې کې جګړه نه دی چې نشي بندول ناممکن دی. دنا مخکې هم څه کله هم دا رقم جنګونه شوي دي. حکومت د هلیکاپټر د لارې هم جنگ بند کړی دی، حکومت د توپ د لارې هم جنگ بند کړی. هغه هلیکاپټر توپ نن حکومت سره نه شي دی که څنګه؟ ویلې حکومت په دې باندې خاموشه کیږي، ویلې دلته د عوام په ذهنونو کې دغه سوچ پیدا شوی دی چې را دا جنگ عوام نه بلکې حکومت هم غواړي چې دا رقم جنگ دی جاري وي.
بلخوا په دغړه د ضلع انتظامي رسمي دریز مخې ته راغلی او نه پولیسو سو ویلي، البته لهنګو ورغلی د مشرانو جرګې دا کوشش روان کړی چې روان جنگ زر تر زره ودروي. که څه هم د مشرانو جرګه درې ځل بشرو ته د ډزبندۍ لپاره ورغله، خو کامیابي ورته پلاس ورنغله. سرکاري جرګه به د اتوار پر ورځ یو ځل بیا له مورچو خلق د راکوزولو لپاره خپلې هلې ځلې پیلوي. د یاد جرګې یو مشر حاجي نورجاف علي وای، د سیمې دواړو خواوو مشران هغلته ورسره روان جنگ د کلارولو په خبره راضه شوي. علي زیاتوي په سیمه کې به ډېر زر امن بحال کړی شي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې د طارق ورکزی رپورټ مو واورېد. په همدې اړوند تاسې بل رپورټ دراورو. د کورمې زده کوونکو سازمان امام یا سټوډنټس ارګنایزیشن په سیمه کې په شیعهګانو او سنیانو غږ کړی چې جګړه دې بس کړي او خپل مسایل دې د خبرو اترو د لارې حل کړي. دوی پر حکومت او ځایي انتظامی هم د جګړې ودرولو لپاره د عملی اقداماتو غوښتنه کړې ده، او نیوکه یې کړې دي چې په کورمه کې ځایي انتظامیه بیخي بېبسه او بېبسه او بېلاس او بېپښو ښکاري. په کار ده چې دوی خپل واک اختیار استعمال کړي او دغه جګړه ودروي. تر اوسه پورې ځایي انتظامی او د پاکستان حکومت په دې اړه باندې څه غبرګون نه دی ښوولی. د زده کوونکو د سازمان د دې خبرو په اړه باندې د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
د امامیا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر حسن رضا مشال ریډیو ته ویل چې د شخړې له وجې دوی نشي کولی چې خپل کورونو ته ستانه شي. باید صوبائی حکومت او ضلع انتظامیه دی په سیمه کې د اوربند لپاره کوششونه وکړي.
تقریبا 3-4 ورځونه چې کوم مسایل او جګړې را روانې دي، هغه پیله خوده چې هغه فوري جنگ بندي وشي. هغه نه پسل دغه زموږ ضلع کوم څوره ممیدین دي، هغه امن غواړي. ټیک شو، هغه کې چکم دې طرف نه چې موږ جنگ وکړو، د جنگ په فیور کې چکم نه دي. خو پته نه لګي چې منځ کې داسې کوم قوت دی، داسې کوم خلک دي چې هغه لګي دي د دواړه په خپل منځو کې د شی اوسنی جنگوي د دې منځه جنگونه را رولي. پکې ګورمنټ مطالبه دی چې فوري اقدامات دیو کی چې لاری کولو کی او ته هلیکاپټر څخه بندوبست کی چې کسان چې کم دي خپل خپل لکه ته ورسیږي.
د خیبر پختونخوا په کورمکی د شی او سنیان ترمنځ د ځمکه په سر شخړې په ترس کې 15 تنه نور وجری شوی او 20 ټپیان شوی دي. د ځای خلکو او صحت محکمې په وینا د جولای د 15 میراسي په مجموعي توګه دواړو غاړو ته وجری شو شمیر 8 او د جوبل شوی کسان شمیره 28 ته رسیدلې ده. پریس کانفرنس کې شریک د امامیا کونسل یو بل غړي سید اظهر علی شاه مشال ریډیو ته ویل چې د ځمکو په سر شخړې له کلونو را روانې دي، خو د عدالت په پریکړې یا هم عمل نه دی شوی.
مدته چې کوم مړو زخمیان دي کنه، تر ټول پی ګناه دي. د دې ایس جرم سزا نشته دواړو طرف نه. دا جنگ د شروع شوی دی د جایداد تنازع باندې، د ځمکې تنازع باندې، او دا اوس نه دی. دا د ډیر وخت نه دی او په دې باندې سپریم کورټ او د سره نور عدالتونو هم د دې فیصله کړې دي او د دې د فیصلو امپلیمنټیشن دا غزه ایڈمنسٹریشن نه کوي. دغه دی کی دا فورن د جنگ بند کی او دا لارې د کولو کی او امن د کیم کی زړه دا وی سره دا خبره کوم چې په پړشنار کې د دوړو فریقانو نه یو فریقم دا جنگ نه غواړي.
په بشارو کې تر دې وړاندې هم سوزلې د ځمکې د ملکیت په سر د لانجو لوجې شخړې شوې دي. په هغه سیمه کې شیا او سنی وګړي آباد دي او د ځمکو لانجو په سر انخته اکثر زر په فرقویز تاوتریخوالی اوړي. د روانې جګړې په اړه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د کرمی ضلعي انتظامی لا هم سره دی ویلي. خو د روانې جګړې د اودرولو لپاره د هنګو د مشرانو یوه جرګه دوه ورځې روان دي ورغلې ده. یادې جرګې دوه ځله هڅه کړې چې ډسبندي وکړي خو بریالي شوي نه دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په پنځو بجو
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وسم بلوچستان ته ورزو. بلوچ یک قومي یکجهتی کمیټي چې د نن مازګر د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د راج موچی په نامه جلسه کوي. د دې جلسې مقصد دا دی چې د بلوچستان بیلابیلې قبیلې په دغه لویه جرګه او لویه جلسه کې برخه واخلي. او د قومي یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر بهرنګ بلوچ ویلي چې غواړي حکومت ته ووایي چې په بلوچستان کې وسایل د بلوچستانو دي او په کار ده چې د هغوی واک اختیار پي. دوی همداراز د لادرکه جبري غیب کړ شو کسانو د عدالتونو ته د پیش کولو غوښتنه هم لري. خو پرون مارنګ بلوچ وویل چې د دوی قافلې چې گوادر ته تللې په مستون کې په امنیتي ځواکونو ډزې کړې دي او خواوشا څوارلس کسان یې زخمیان کړي دي. تر اوسه پورې د پاکستان پوځ په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. ایوب ترین په رپورټ لري.
د بلوس اگزیکټیو کمیټي د مشري میرمن مارنګ بلوس په خبره چې حکومت د گوادر د جلسې د کامیابی څخه نه واځي بیرېدلې دي بلکې د ناکامه کولو هڅې رواني ساتلې دي. د جولای په 8مه نیټه په ټولنیزو رسنیو په خبر سوي یو بیان کې میرمن مارنګ ویل دي چې حکومت نه واځي د گوادر په لور تلونکو لوی سړکان په کوټه مستون خوزدار او اب کې تړلې دي بلکې د دې په خبره چې په مستون کې د امنیتي سر تیر الخوا در ڈزو پر نتیجے کی 14 کسان زخمی سوی دی.
مستون میں پرامن مظاہرین پر فائرنگ کی گئی ہے جس میں دو حالت تشویشناک ہے. اسی طرح جوادر اور
مستون کی پر پرامن مظاہرہ چانو باندی درج سوی دی او دو زخمیان حالت تشویشناک دی. پرمن مارنگ زیا تکڑاچ پر گوادر کی مشتد جلسے کولو اجازہ نرا کول کیجی او بل طرف تا دا ٹیلی فون دا بندولو حچی روانی دی زکچ پر گوادر او تربت کی دا تیرو دور جراحی سے انټرنټ لاله مخه بند سوی دی. د دې په جواب کې د بلوچستان د حکومت لخوا ویل سوی دی چې وی ډلې ته هم په گوادر کې د جلسې کولو اجازه نه دور کول سوی. دا ډول په کوټه کې هم د دفاع یو سل څلور څلوېشت لاندې پر احتجاجي لاریون او مظاهرو بندیز لګېدلې دی. د جولای په 8مه نیټه په کوټه کې د حکومت بلوچستان لخوا په خبر سوی یو بیان کې ویل سوی دی چې په مستون کې د امنیتي سرتیرو لخوا پر مظاهره چانو د ډزو خبرې بې ځایه دي او زیاته کړې ده چې ځینې ډلې په صوبه کې امنیت ورانول غواړي خو امنیتي ادارې به کله هم دوی ودې کار ته نه پرېږدي. دا ډول د مارنګ د اعلان وروسته ځینو کسانو په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون و مخې ته د سریاب سړک تېره شپه ناوخته بند کړی و. د دې څخه له مخه په مستونګ هو اب شارکوټ کې هم احتجاج روان دی چې لامل ډېری عادي خلک د بېلابېلو مشکلاتو سره مخ دي. د پرونی ورځو پر پیښو بیا په خاصه توګه د سړکانو پر بندش د صوبې زیاتره سیاسي جماعتو او د بشري حقوقو تنظیمو لخوا خوشنشکاره سوې ده. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچ ملتپالې ډلې بلوچستان نېشنل ګوند د مرکزي کمیټې غړي غلام نبی مری وویل
په ګوادر باندې چې اوس دوی کم یو راجی مچی په نامه باندې یو جلسه شوې دي، دلته په زنانه باندې تشدد وسو، لاټي چارج وسلو، د دوی گرفتاریانې وسولې او نن چې دی عملاً ټول بلوچستان بند دی. دا اولنۍ دا موقع دی چې حکومت په خپله چې دی هغه چې دی روډونه بند کړي دي، نو دا د دې شی وضاحت کوي، د دې اشاره کوي چې حکومت چې دی هغه ډېر پریشان دی، ډېر چې دی هغه د بلوچستان باندې سیاسي یا جمهوري یا کم آئینی حوالے باندې چې دلته خلک خپل آوازونه پورته کوي، نو دې لپاره دوی ډېر پریشان دي.
دا ډول د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر ایډوکیټ راته وویل چې د پاکستان اساسي قانون و هر شاري ته په امنیت سره د جلسې او وینا کولو اجازه ورکوي.
د دې لپاره خو نو موږ وایو چې پیسفل اسمبلی د هر سټیزن یو کانسټیټیوشن رایټ دی، دغه باندې قدغن یو غیر آئینی او غیر قانوني کار دی. دویم دا حکومت د ګوادر لار بند کړی دي، نو خپل زموږ حکومت یو قسم وایلیټ کوي فریډم آف موومنټ. کانسټیټیوشن یو بل آرټیکل دی چې فریډم آف موومنټ در سټیزن ته رایټ ورکوي چې زه غواړم ورسم ولته په دا جلسه کې زم یا نور کار لرم. دا موومنټ متاثر کیږي، د کوټه لار بند کړی دي، د ګوادر لار بند کړی دي، د کراچی سره لار بند کړی دي. دا خو یو غیر کانسټیټیوشن غیر آئینی کار دی.
د دې خاله مخه د بلوچستان الله وزیر میر سرفراز بوکټی د جولای په شپږشتمه نیټه د بلوچستان اسمبلی و غونډې ته ویلي وو چې حکومت د ګوادر په ګډون د صوبې په نورو برخو کې و هیڅ چاته د امنیت دورانولو اجازه نشي ورکولی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، اوس یو بل رپورټ ته ورزو. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي له حکومت یو ځل بیا غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د ماینونو یا ځمک لاندې بمونو د پاکولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. د سرروغ سیمې ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې نږدې هر ورځ غلطه ماشومان او ولسی وګړي د دغه لینډ ماینونو یا د ځمکې لاندې خښکړل شو بمونو ښکار کیږي، او حکومت که څه هم څو ځله اعلانونه وکړل چې دا ماینونه به پاکوي خو بیا یې هم نه دي پاکړي. اشتیاق مسجد پی رپورټ لري.
د سراروغا کرکانی کلی اوسیدونکی عثمان مسجد ویایي چې د سیمې په ځمکې کښې خوندي ماینونو د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی المزیب مسجد ویایي چې په سویلي وزیرستان کښې د 2011 کول راهسې ماین 14 شپېته کسان وژلي دي.
په جنوبي وزیرستان کښې چې کله د اپریشن راینیچات عملیات وشول، نو پانه پس چې اول ځل د خلکو واپسي شروع شوله چې هغه 2011 نه شروع ده، او د هغې سره د لینډ ماین واقعات شروع شول. ور سره چې دا انټي پرسنل ماینز او یا می توپخانې ګولې چې هغه مس شوې وې یا د ماټر ګولې، نو داسې په مختلفو سیزونو واقعات رامخته کېږي. خالي په جنوبي وزیرستان کښې موږ چې کوم ډیټابیس جوړ کړی دی 280 نفره چې کومه دی دغه شمېره چې کومه ده لاړله چې د لینډ ماینز هغه واقعات چې موږ په ډیټابیس باندې موجود دي چې د لینډ ماین خلق چې کومه دي تر اوسه پوره اغېزمن شوي دي. نو تر اوسه پوره د حکومت په لیول څه قسمه هم پالیسي نه صوبایي حکومت راغلې ده او نه چې کومه ده وفاقي حکومت راغلې ده. مستقل داسې موضوع چې د دوی په نامه وي او یا داسې څه ترتیب یې وي چې واقعي دوی ته خیر ځینې ور ورسېږي، داسې څه موضوع نشته.
مشال مشال ریڈیو چه د سویلی وزیرستان پر ضلع وسیدین کی د ماینونو صفا کول او په ماین چاودنو کښې وژل شوي او پر ارژلی شوي کسانو سره د مالی مرستې غوښتنې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې ته کښې شوې. هغوی په ځواب کښې وویل د سویلی وزیرستان انتظامیہ چارواکیو له طرفه په ضلع کښې په ماین چودنه کښې وژل شوي او پر ارژلی شوي کسانو شمیر په باره کښې لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلی سئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د ځایی حکومتونو استازو له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی ته دې هغه فنډونه ورکړل شي چې په آئین کې ورته ځانګړي شوي دي. د دوی په وینا چې د انتخابېدو یې دومره ډېره موده وشوه چې اوس یې نور د کار موده هم ختمېږي، خو حکومت په دې اړه باندې سنجیده ګامونه نه اخلي. بلخوا حکومت د تیر په څیر یو ځل بیا ویلي دي چې دوی کوشش کوي چې دا د فنډونو مسله حل کړي. شبیر احمد جان پی رپورټ لري.
پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې وروسته د بلدیاتي حکومتونو د ناظمانو د سازمان غړو مشال لیډو ته وویل چې دوه نیم کاله تیر شو او یو نیم کال میاد یې پاتې دی، خو فنډونه پسې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت ډېر وکړول او اوس ورته هم د کارونو لپاره پیسې او فنډونه نه ورکوي. د پیښور برج ناصر خان متری تحصیل ویل چیرمین نعمت الله مشال لیډو ته وایي
یاره جی مونږ ډېر شرمندی خپلو عوامو ته، چونکې هغوی ته پته نشته چې یاره مونږ سره ګورنمنټ څه رویه اختیار کړې ده. نو زما په خیال دا مینان خو آئندہ دپاره خپل چې کوم منشور دی هغه نشي پیش کولای، په دې نشي پیش کولای چې ډای سال کې مونږ ته د آفس خرچې هم نه ملو شوي. نور خو پرې دی فنډونه لکه زما خپل ذاتی وي، زه چیرمین یم د وی سی 39 برج ناصر خان، تقریبا 1.5 کروڑ نه ما خپل خرچه زیاته کړې ده. ولی نه کېږي خلک ما ته پوجره کې ناستې زه به څه کوم.
دیوای پاکستان تحریک انصاف د بلدیاتي استازو فنډونه خپلو کارکنانو له ورکوي. دا چارپریزي وی سی چیرمین ملک عبدالوهاب وایي چې قومي یا صوبایي اسمبلی غړو د ولس سره ملاویدل ډیر ګران وی او هر کار له اولس دوی پسې اجرو ته راځي.
مونږه اصل کې بدقسمتۍ دارې چې زمونږه ډیر کم ینګ چیرمینان چې راغلي دي او د کم خدمت والا دا ځل راغلي نو هغې ته د بدقسمتۍ نه یو روپۍ فنډ نشته دی، نه تنخواه شته نه فنډ شته، هر څه ولله تباه و برباد کړل. خلک خو مونږ نه توقع کوي مونږ ته راشي کښېني، خو بهرحال هغې ته چې ده ووایي چې مونږ ته د حکومت د سایډ نه څه نشته، نو خلک خو تا نه توقع کوي. دا خو بوله کې ترانسفارمر د جیبه جوړو، لارې کوڅې د جیبه صفا کوو، برت ډیت سرٹیفیکیټ د دفتر خرچې دا مونږ د جیبه کوو، کرایانې مونږ د جیبه کوو. نو مطلب مونږ ته نن ډیر زیات تکلیف دی، لکه دې کې داسې چیرمینان شته چې هغې خپلې دفتر بندې کړي دي. نو څه به کوي چې دفتر نه بندوي څه به کوي؟
ولې په دې اړه مو چې کله د خیبر پختونخوا د مقامي حکومتونو وزیر ارشد ایوب سره څو سواره د ټلیفون د لارې د تماس نیول هڅې وکړې، نو د هغوی مرستیال وینا وه چې مصروفه دی. خو د محکمې ویان ریاض غفور مشال لیډو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف دا نظام خپل راوستی دی او د دې مضبوطول غواړي او هڅه کوي چې د فنډونو دا ستونزې هم د قانون سازۍ د لارې هوارې کړي.
د چا هم د نظام حوالې سره څه ګیله وي، خاص کر د ناظمینو یا د ویلج کونسل چې کوم چیرمینان دي، تحصیل میئر دي، ناظمین دي، نو هغوی کولی شي چې لوکل ګورنمنټ کمیشن ته لاړ شي. د حکومت هم دا هڅه ده چې د فنډونو حوالې سره کم ځینې شکایتونه راځي چې د دغې حوالې سره داسې اقدامات پورته کړی شي چې په قانون سازۍ کې داسې عمل وشي چې هغې سره د فنډونه دوی مخې ته راځي.
دا د ونا چې دسمبر 2020 کې د مقامی حکومتونو لومبه مرحله د صوبې په 19 ضلعو کې تر سره شوې و. بل مرحله بیا د مارچ 2020 کې د صوبې په باقی پاتې ضلعو کې د ولدیتی ټاکنو شوې و چې پکې زیاتره څوکې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په مقابله کې نور ګوندونو ترلاسه کړی وي چې پکې جمعیت علما اسلام فیډل، عوامي نیشنل ګوند، جماعت اسلامي او نور ګوندونه هم شامل وو. ولې وخت په وخت دغه بلدیاتی استازو د حکومت لخوا د اختیاراتو او فنډونو نه ورکولو په اړه کې احتجاجونه هم کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم د خبرونو د لنډیز وخت 2:30 شوې. راځئ له ګلایا زیوارو.
پکور مکی لا تیرو سلور روز رئیسی په فرقایزو نخطو کې د وړل شو کسانو شمیر شلو ته لوړ شوی دی. نن سهار مقامی خلکو او د صحت محکمې چارواکو مشالو ته ویل تیر شپه د دواړو خواو 12 تنان په نخطو کې وژل شوی دی. په نخطو کې د ژوبلو شمیر له 100 اوخته دی. صوبایي حکومت او ځلې انتظامی په رسمي توګه تر اوسه پولیس نه دی ویلي. د بلوچستان یو والی کمیټې نن د جولای 23 په گوادر کې د لادرک بلوچستان منډلو او د خپل حقوقو لپاره احتجاجي جلسه کوي. بلوچ جگجهتي کمیټې دې جلسې ته د بلوچ راجی مچھی نوم ورکړی دی چې د دوی په وینا د ټولو بلوچ قبیلو خلک په دې کې ګډون کوي. جلسه نن مازیګر پیلېږي. د خیبر پختونخوا پاتان کې پرون امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر حساس هدفي عملیاتو کې د سلور وسلوالو د وجلو ادا کړی دی. د پاکستان د فوج عام اړیکو ادارې پرون په بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو په ټانک کې د عملیاتو پر مهال سلور وسلوال وجلې دي. کومي وسلوالې ډلې په دې اړه سندې دی ویلي. د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون د ترهګر عزت یو عدالت د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی پخوانی کمانڈر اسحاق گڈون 19 وسلوات د ترهګری ضد پولیسو ته حواله کولو حکم ورکړی دی. د ترهګری ضد پولیسو سانګي سی ٹی ڈی پرون په بیان کې ویلي چې عدالت نیول شوی وسلوال د 15 ورځو په جسمانی ریمانډ سپارل دي. د بنو پولیسو د جولای پر 15 دغه وسلوال له هغې وروسته نیولی وو چې په بنو کې د امن لپاره ناست پر لتوالو د حکومت غوښتنه کړې وه چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد بې له توپیره کاروایی وشي او د دوی مرکزونه ختم. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سختو بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د بهېدو اټکل کړی دی. د ادارې پرون پر وپاڼه ویلي نن اتوار په ورځ په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د بارانونو، سیلابونو او تیز بادونو د پیښېدو اټکل شوی دی. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویلي چې حزب الله وسلواله ډله به د دوی تر کنټرول لاندې د ګولان په غرونو کې په فوټبال میدان کې په یو راکټي برید کې د 12 ماشومانو او کم عمر ځوانانو د وژنې دومره لوی قیمت ادا کوي چې تر دې وړاندې دغه ډلې نو ورکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ د پاسپورت په اړه باندې تاسو رپورټ درورو. د پاکستان پاسپورت په پړله پسې توګه دا کال هم په کمزورو پاسپورټونو کې په څلورم نمبر راغله دی. د هنلی اینڈ پارټنرز په نامه باندې یوه اداره ده چې هغوی هر کال د پاسپورټونو په اړه باندې یو درجه بندي خپروي او لیست خپروي او هغه کې ګوري چې کم پاسپورټ د نړۍ کم هیواد تا بغیر له ویزې په سفر کېدل شي. هغه پاسپورت چې ډیرو هیوادونو ته په سفر کېدل شي هغه تر ټولو ښه پاسپورت ګڼل کیږي. هغه پاسپورت چې کمو هیوادونو ته بغیر له ویزې په سفر کېدل شي هغه تر ټولو بد ګڼل کیږي. د پاکستان پاسپورت په دې درجه بندۍ کې په څلورم نمبر دی. په دې اړه د اسما ګل رپورټ اورو.
په نړیوال کچ د پاسپورټونو درجه بندي کوونکي ادارې هنلی پاسپورت انډیکس لخوا د جولای په 23 جاری شوي شمیرو کې د تیرو دریو کلونو په څیر روان کال هم د پاکستان پاسپورت څلورم بد پاسپورت منل شوی او یو وار بیا دغه انډیکس کې په سلم نمبر راغلی چې د عراق نه صرف یو نمبر، د شام نه دوا او افغانستان نه درې نمبرې وړاندې دي. د پاکستان او یمن پاسپورټونه 33 هیوادونو ته لویزې پرتا د تک اجازه ورکوي. عراق 1.5، شام 28 او د افغانستان سفری سند صرف شپږ ویش ویزفری هیوادونو ته تلو اجازه ورکوي. د پېښور اوسیدونکي محمد عارف پلوی کچ د فرنیچر کاروبار کوي او په دغه لړ کې اکثر نور هیوادونو ته هم تګ راتګ کیږي. مشال ریډیو ته ویل
زه یو ځل د چین نه تایلند ته راتلم، نو په څه کې په لاین لګېدلې و امیګریشن باندې، څونه چې کوم کسان هغه پرېښل، خو چې کله زه په خپله لاړم او امیګریشن ته مخامخ شوم او زما پاسپورټ یې وکتل چې زه پاکستانی یم، نو زه د لاین نه راوویستم او یو سایټ ته کوم دې لپاره سایټ ته کوم چې سپیشل چیکنګ یې وکړو، زما بیا یې چې کوم دې زما پاسپورټ وکتو او د پاسپورټ د کتلو نه پسې بیا دا وویل چې یاره زه واپس ریټرن ټکټ چیک کړئ، سره ریټرن ټکټ شته او که نه. ما سره خو ټایم کې ریټرن ټکټ هو، نو ما اجازت راکړو پاکستانی پاسپورٹ بدقسمتی دی چې ډیر پسپک نظر سره راکته شو. ورته
د خیبر پختونخوا پخوانی پولیس مشر اختر علی مشال ریډیو ته ویل چې د نړۍ په کچ د پاسپورټونو درجه بندی کې د پاکستانی پاسپورٹ معیار کمیدل لوی وجه ترهګری او د زیاتره خلکو په غیر قانوني توګه نور هیوادونو ته اوړېدل دي.
څنګه دا هیومن ریسورس د دې چې کب سپګلګ دی هغه کې زمونږ اسسمنٹ شوی دی. غازیبی خبر ادا شدل تا هر یو کس چې دی زیاتر اکٹامک مائیگرنٹس دی اقواری چې سپا طریقہ آسٹریلیا تا اور سبا یورپ تا اور سبا یو کے تا اور سبا امریکی تا زال اور سبا کینیڈا تا زال اور سبا دی وجہ سرا دا غی اگر کنٹرول زیاد ساتی.
دا پیخور پوہنتون دا ابلاغیاتو دا سانگی وستاز عرفان اشرف مشال ریڈیو تا اول چې کله یو ریاست بنیادی ستونزو هواری ته پاملرنه نه کوي نو د نړۍ په کچه هم د هغه هیواد اهمیت کم شي، او دا چې کله ویزا فری سفری اسانې زیات وي نو لکه بلې د نړۍ نور خلک هغه هیواد کې سرمایه‌کاری کول زیات خوښوي او ورخت ترې ګټه پورته کیدی شي.
کله هغه ملک کې ناروغتیاي او د هغه ایمیج په دنیا کې ډېر ګډوډ خور شي، د هغه اثرات د ملک خلکو کې پاکستان حکومت ارباب اختیار د هغه په دې باندې توجه نه ورکړي.
هله ان پارټنرز انډیکس ادارې لخوا جاری شوی درجه بندی کې متحده عرب اماراتو کې د 2000 شپږ کال راهسي تر اوسه د 1025 ویزا فری هیوادونو اضافه شوی، او له دغه وجه په کاروبار، سیلګرۍ او سرمایه کاری کې نړیوال مرکز کې پوزیشن وړیدل د اماراتي حکومت د غوره پالیسیانو نتیجه ګرځول شوی. ولې دغه شمیرو کې د سنگاپور پاسپورټ په بهتره پاسپورټونو کې په لومړي نمبر دی، خو د افغانستان پاسپورټ د نړۍ له ټولو کمزورې ښودل شوی. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په یوټیوب باندې تاسو بیلابیلې ویډیوګانې موږ خپرو، تفریحي او خبری ویډیوګانې په دې کې شته دی. هیله ده چې هلته ورشئ او وی ګورئ او دوستانو سره هم شریکې کړئ. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې حکومت د معلوماتو ته په لاسرسي کې ولس ته ستونزې نه جوړوي او په عین کې د ذکر شوي حقونه ورکړي. د کمیشن د خبر پښتونخوا څانګې یو چارواکي اکبر خان مشال ریډیو ته ویلي چې په وروستیو کې حکومت داسې پریکړې کړې چې کوشش یې کړی دی د بیان ازادي زیانمنه کړي. په دې کې د ډیجیټل ټیروریزم د مخنیوي لپاره کړي اقدامات هم شامل دي. د پاکستان پوز وایي چې په انټرنیټ باندې څوک د پوز د امنیتي ځواکونو په خلاف خبرې کوي هغه ډیجیټل ټیروریزم کې راځي. خو د بشري حقوقو فعالان وایي چې دا هسې د بیان ازادي او د مطبوعاتو او د رسنیو د ازادیو د تروړلو یو بهانه ده. په دې اړه د ملیحه میرزاده رپورټ.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی چې ولس ته د معلوماتو ته لاسرسي نه بندوي او د بیان ازادي دې باوري کړي. دا خبره د ایچ آر سی پی د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر اکبر خان د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وکړه.
پاکستان په شان ریاستونو کې د قوانین عمل درآمد او پنیت همیشه سوالونه پورته کیږي. بشري حقوقو ادارې د ملکی سلامتی او بیګنا ولس د پاره د قانون او عدالتي نظام ضرورت محسوس کوي، خو بل طرف ته ریاست
ادارو غږ کوي چې بشري حقوقو ته دې قسمه اقداماتو په وجه زیان نه دی رسیدل پکار. د خلکو اظهار رائے ازادي، معلومات ته رسائی، سیاسي ثقافتي حقوقونه دې یقیني کړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د قانون وزارت د جولای په 19مه د یو نوټیفیکیشن په خبرولو سره په اسلام آباد کې یو شمېر عدالتونه د انټرنیټي جرمونو او ډیجیټل ترهګرۍ اړوند مقدمو اوریدنې لپاره ځانګړي کړي دي. وزارت ویلي دي چې هغه مقدمې به د 2014 کال د برېښنایي جرمونو د مخنیوي له قانون پیکا سره سمې پر مخ سي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف پرستو کې داوا وکړه چې ځینې کسان په هیواد کې په ټولنیزو شبکو یره خپروي او دې ته د برېښنایي ترهګرۍ یا ډیجیټل ټیررزم اصطلاح کاروله. نوموړي د جولای په 22مه په راولپنډې کې خبري غونډې ته وویل چې ډیجیټل ترهګرۍ کې ککړو کسانو ته باید سزا ورکړل شي او د دې مخنیوي دی وکړل شي.
که تاسو غربي رسنۍ وګورئ نو معلومه به شي چې هلته هره ورځ د ناسم پوسټ یا ناسم خبر په سر سختې سزاګانې ورکول کېږي. ډېره سخته څارنه یې کېږي. تاسو خپل وویل چې په دې هیواد کې د ډېرې مودې راهیسې د پوسټ قیادت او نورو ادارو خلاف بدې خبرې شوي او ناسم خبرونه خپاره شوي. د دې پر ځای چې د دې خلاف عدالتونه او قانون سخت کړل شي، هغوی ته د مخته تګ ځای ورکول کېږي. د رای د ازادۍ په نوم هغوی هیرو ګرځول کېږي. نو که تاسو د دې خلاف څه ونه کړئ نو دا به نوره هم وده ومومي او تاسو ګورئ چې همداسې روان دي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې ور له مخه د روان کال د فروری راهیسې د عامو خلکو د استعمال لپاره په سوشل میډیا اپلیکیشن ایکس باندې بندیز لګول شوی دی. حکومت وایي د دې د بندېدو علت دا دی چې ځینې خلک د ریاستي ادارو خلاف لیکنې کوي او په ملک کې ناامنی خپروي. بلخوا په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو فعالان وایي حکومت یو داسې نظام راوستل غواړي چې له لارې به د انټرنیټ او سوشل میډیا سخت څارنه کېدی شي. دوی وایي حکومت د فایروال د نافذولو په اړه کوششونه شروع کړي چې د دوی په خبره له لارې به په پاکستان کې ټولنیزې رسنۍ محدود کړل شي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو فعال هارون بلوچ د جولای په 25مه مشال ریډیو ته وویل ډیجیټل فایروال نافذول د حکومت لخوا پاکستان د یو استبدادي ریاست د جوړولو هڅه ده. هغه وویل په دې سره به د بشري حقوقو پر فعالان نو د تنقیدی نظر لرونکو ترڅنګ په هغه خلکو اثر وشي چې کاروبار یې په آنلاین ډیټا یا معلوماتو منحصر وي. نوموړي د ډیجیټل فایروال په تشریح کولو سره وویل د هغه میکانیزم یا طریقې دي چې له لارې به په هیواد کې د سوشل میډیا او انټرنیټ څارنه کیږي.
ګوره ډیجیټل فایروال د هارډویر او سافټویر یو نظام ته ویل کیږي. دا غي مقصد په مختلفو لارو د سوشل میډیا او انټرنیټ څارنه کوي. په پاکستان کې دا ځکه عمل کیږي چې هلته د رائے د اظهار تنقیدی ازادي کنټرول شي. د مثال په توګه د ناسمو پالیسو په سر چې په حکومتي ادارو کوم تنقید کیږي، په هغې حوالې سره به حکومت مخکې د بېلابېلو اړوندو پلیټ فارمونو سره رابطه کوله چې د یو کس ټویټ، پروفایل، فیسبوک سټیټس یا یوټیوب ویډیو لرې کړي، ځکه چې پکې د ریاستي ادارو خلاف خبرې دي. نو ټول بحث دا دی چې دوی په کومه طریقه ډیجیټل یا سوشل میډیا په خپل کنټرول کې راولي.
د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وزیر عطا الله تارڑ د جولای په 28مه په یو خبری غونډه کې ویل چې د ډیجیټل فایروال تفصیل او چوکاټ به وروسته واضح کیږي، خو د دې اجازه نشته چې د انټرنیټ په کارولو سره د خلکو پارول شي. نوموړي ویل چې د دې تعلق د ډیټا او سایبر امنیت سره دی، نه چې د بیان د ازادۍ سره. هغه ویل تیر لنډمهالی حکومت په ایکس پاڼه بندیز ځکه لګولی و چې ځینې داسې مواد شته چې ترهګر او د هیواد ضد عناصر یې استعمالوي. د ډیجیټل فایروال په موضوع مشال ریډیو د پاکستان د مواصلاتو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی له چارواکو پوښتنه وکړه، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په پاکستان کې د پوځ او ریاست خلاف د منفي خبرو په تور مخکې هم د خبریالانو، سیاستوالانو، د بشري حقوقو کارکونکو خلاف ګامونه پورته شوي دي. پخوانی سینیټر او سیاستوال افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې ور له مخه د بیان ازادي د نیش برابر ده. د نوموړي په خبره هغه هیواد کې ور له مخه ستونزې دي او دا قدغنونه زیاتول د یوې جمهوري ټولنې د اقدارو سره سم نه دي.
دا اصطلاحات چې نوې جوړې دا اصل کې د نایلان شوي مارشال چې پاکستان کې چلیږي د هغې گرفت نورم زیاتیږي او قدغنونه زیاتیږي، پابندۍ زیاتیږي او د آئین او قانون کې چې کومې خبرې لیکلې دي هغه د خپو لاندې کیږي. خو اصل خبره دا ده چې ملک کې بحران دی، حکمرانان چې دي په زړو طریقو حکومت نشي کولی، جمهوریت چې دی هغه پاتې راغلی دی، اقتصادي بحران چې دی هغه حل نه کړی شو، سیاسي توګه باندې مهاجرۍ ده، ملک سیاسي توګه باندې تقسیم دی، نو هغوی چې چل نه ورځي نو هغوی خیال دا دی چې پابندۍ به زیاتې کړو نو دې سره به بحران حل شي. حقیقت دا دی چې دا بحران جوړ شوی هم دغه پابندیو نه دی.
د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کام وزارت شمیرې ښایي چې په پاکستان کې په 2024 کال کې انټرنیټ په 15.5% برخه کې موجود دی چې تر 111 میلیون زیات خلک یې استعمالوي. د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدلی شئ، او واتس اپ چینل باندې تاسو موږ بیلابیل ویډیوګانې په تصویري شکل باندې خبرونه او همداراز په غږ کې تاسو هلته مختلف خبری او تفریحي مواد وړاندې کوو. هیله ده چې تاسو د مشال ریډیو د واتس اپ چینل سره ملګری شئ او خپل دوستان هم خبر کړئ، هغوی هم راولئ چې واتس اپ چینل جوائن کړي یا تعقیب کړي، او هغوی سره تاسو د مشال ریډیو له بیلابیلو خبرونو خبرېدلی شئ. د دې ترڅنګ موږ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم یو، تاسو کولی شئ زموږ خبرونې له هغه ځایه هم واوري وی ګوري او ویل ولې. اوس یو رپورټ ورزو. د پاکستان سپریم کورټ خیبر پختونخوا کې د کانو ماتولو د هغو کارخانو د بندولو حکم کړی چې ماحولیاتو ته یا چاپیریال ته زیان رسوي. د سپریم کورټ دا فیصله د جولای په 11 راغلی دا تحریري فیصله. د خیبر پختونخوا هری پور سورج کلی سیمه کې هغه کارخانو د بندولو سره په عملی کېدو ده چې حکومت یې په اړه باندې اقدامات شروع کړی دي. په دې حقله د خالدان یاز رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د ماحولیاتو ژغورنې ادارې EPA موسمیاتی بدلون څانګې ډیپټي ډایرکټر افسر خان په دې حقله مشال ریډیو سره خبرو کې اووی چې کرش او کاڼي د تعمیراتي کار دپاره ضروری دي، ولې دوی د کاڼو ماتولو پلانټونو دپاره خپل طریقې کار جوړ کړی دی. د کومې خپلولو سره چې نه صرف دا کار کېدلی شي بلکې ماحول ترې هم محفوظه پاتې کېدی شي.
مطلب انوائرمنٹ سره خرابی گی تو دا غیر پرم ٹنل ریکمنڈیشن ورکو ول دل تا ڈیولپمنٹ ہم لازم ہے کرش بما د پگاری کی کنا کور کو بازو جوڑو ما اگے اجازت اس او پیز مطابق تے کنا زمنگ ایکٹ تے خیبر پختونخوا انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ 2014 او بیا دے انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ رولز 2021 نو کرشن پلان دا پر اس او پیز دی. فار ایگزامپل یو کرشن پلانٹ با آبادینا 200 میٹر اوے.
عدالتی فیصلے کی ویلی شوی دی چ دنیا کی هر نه کسانو کې یو د فضائی آلودګۍ لوجی مړکیږي. د صحت نړیوالې ادارې WHO تر مخه فضائی آلودګۍ لوجی هر کال 80 لک خلک مړکیږي. د ایئر کوالټی رپورٹ تر مخه پاکستان د فضائی آلودګۍ نه متاثره کیدونکو ملکونو نوملړ کې په دویم نمبر دی، او دا چې ماحولیاتي آلودګۍ لوجی اولس د زړه او نورو ګڼ شمیر بیمارو سره مخ کیږي. د پیښور ډاکټر عادل ظریف د دې خبرې پخلی کوي چې د ماحولیاتي آلودګۍ لوجی د انسانانو صحت باندې بد اغیز پریوزي.
دا خاوره چې دا دومره باریک وي دا په دې موږ سینه کې دننه په دې پیپړو کې هغه شي او په وینو کې راشي او بیا په پیپړو کې باندې داسې اثر غورځوي دا سینه چې د سینې ډېر خطرناک بیماریان ورته وشي. سینه بالکل سا اغشتو هغه چې کم سرحیت دا ختم کی بالکل زمون پیپړې کمزوره کی او دای کې دا چې کم نظام نظام دے اغا ختم کی.
بلکو محمد حسیب چی ملگری ملتون سرا دا ماحولیاتو جغورن سانگا کی لپی خبر کار کئی وائی چی دا پلانٹون سرا دا زرگونو خلکو روزگار تڑلے دے.
نو پا کار دے چی اول خدا دا دی لوکیشن بدل کردی شی دوین دے دا پارا دا سی اسو پیز ڈیوائیڈ شی چی کم کی تاسو انویسمنٹس چی کوئے اغی سر دا خبر ہو شی زکا دا پلیز بانی ور کردی کی دا پنزوس کالو دا پارا دا سل کالو دا پارا اگا تاول دا خبر کی خودی شی چی تما دا خپل انوارمنٹل پلان راوڑا چی تا دا سنگ کولی شی چی دا دی ماحولیات دا پارا دی دا باندی بد اثر نرازی زکا چی دین دا دیر پیسی پا دی کیو چی کم کس پا دی کاروبار کی رازی بای چی اغا خپل دا زمواری ہمو گردی چی دا ولس ہم دا دین سفر نشی.
دا صحت پوہان وائی چی فیزائی آلودگی انسانی صحت باندی بد اغیز پریباسی او دا اس پر ٹولا نڑے کی دا وقت نا مخ کی دا مرگ دویما غٹا وجہ ہم گرزی دلی دا. دا ملگری ملتنو دا کال 2021 یو راپور کی ویلے شوی دی چی دی کال کی فیزائی آلودگی لوجی یو اتیالک خلق مڑ شوی دی. راپور کی دا ہم ویلے شوی دی چی 15 کالونا کم عمرا معشومانو تا فیزائی آلودگی نا زیادی خطری رامخیت دی او کال 2021 کی مڑ شوی کسانو کی اولکا 15 کالونا کم عمرا معشومانو. راپور کی پدی خبرا زور روڑل شوی دی چی دی اڑا باندی پا عالمی کچ دا فوری اقداماتو ضرورت تی. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دی
که سمارٹ فون لرے گٹا تر اخیستے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
او ڈاؤن لوڈ کے
بیا تاسو زمون ټولی ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اور دن کو تاسو هم هم دا اوس کولای شئ چې د مشال ریډیو اپ ډاون لوډ کړئ. دا اپ چې د تاسو فری ډاون لوډ ولر شي پیسې به ناراضي یوازې نه شي چې تاسو ضرورت ورته پیخیږي هغه سمارټ فون دی یعنی هغه فون چې انټرنیټ ولري. که د اپ په ډاون لوډولو کې څه ستونزه لرئ یا د دې د لارې د خبرونو په اورېدو کتو لوستو کې مشکل لرئ هغه موږ سره شریک کړئ. وسم یو بل رپورٹ ته ورزو د خبر پختونخوا کاروباریان وای وسوالې ډلې تری هر امش د کروڑونو روپیه غوښتنه کوي او ډیره وخت تری اخلي. وسوال د دې کار لپاره خلکو ته ټلیفون نه کوي او په واتس اپ ورته میسجونه افریګ دي. هغه چې پیسې نور کوي غوښل کیږي. د تجارانو د اتحادیه مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې په خبر پختونخوا کې د منځنۍ یا لوی کچې داسې کاروباري نه دی پاتې چې وسوالو تری پیسې نه وي غوښتي. کاروباریان وای چې له پیسو سره په دې اړه چې پیسې کاروباریان وایي چې په دې اړه باندې د حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي خو حکومتي چارواکي وایي چې دوی پوره پوره کوشش کوي چې د دې مسایلو مخه ونیسي او دا هم په کاروبارانو او تجارانو باندې غږ کوي چې تاسو ته هر وخت ټلیفون کیږي په کار د پولیسو سره شریک کړئ. چارواکي وایي د قلنګونو په شمول د نامنه او ټولو پیښو مخنیوي لپاره وفاقي او صوبایي حکومت په شریکه کار شروع کړی دی. په دې حکله د مشال ریډیو یو ځانګړی رپورټ اورو چې په پیښور کې د مارکیټ یا بازار په شور شروع کیږي. د پیښور د مصروفه بازار په شور کې چې کله تجار عمران جهانگیر اوان تا پر موبایل فون زنګونه کیدل نو هغه ځواب ورنکړ. نو موږ فکر کاوه چې چای خای نمبر غلط کړی وي خو وروسته د واتس اپ پر لپسې مسیجونو هغه ځکه وبې راوو چې وسلوالو ترې روپۍ غوښتلې. مشال ریډیو ته د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو لخوا رسېدلې معلومات ښیي چې په 2023 کال کې یې د ترهګرو سره د مالی مرستې او باج اخیستو 209 مقدمې درج کړې دي. د 2023 کال شمیرې لا نه دي بشپړې شوې خو د سوداګرو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي اصلي شمیرې تر دې ځکه ډېرې دي چې اکثره خلک یې د وسلوالو له ویرې نه رپورټ کوي.
له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب الرحمن ویل په پیښور کې خای داسې کاروباري نوی پاتې چې وسلوال ورته د پیسو لپاره ټلیفون نوی کړي.
دی په ځوان دي خلکو ته ډېر لوی نقصان ورسېد. جانی مومادی باڼه نو مطلب دا شوګري په پیښور کې ډېر متبر متبر خلک سیام پر بازارونو کې کابل خان جی فروٹو منڈے والا خلق تھی اگی چی وقت نہ کرے راؤ نیبر کرے جبان خلق کوشش کی چی ازان خاموش اشاتی ہو بس پلا خبر ہو سر ڈیلنگ باندھے ہو بس ادا گرے باندھے
د مجیب الرحمن په وینا د ناامنۍ او باجونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو کارخانې یا تړل شوي او یا هم بجاب ته تللې دي. پښتنو سوداګرو د باج په خلاف څو ځل احتجاجونه هم کړي دي. د خبر پښتونخوا د ترګری ضد پولیسو د معلوماتو لمخې ټولې وسلواله ډلې د خپل ترګریزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره پر نورو چارو سربیره د باج للارې پیسې پیدا کوي چې په سر کې تحریک طالبان پاکستان ده. ورپسې نورې لوی او ډېرې پیسې پیدا کوونکې ډلې د حافظ ګل بهادر او لشکر اسلام هغه دي. پر دې سربېره ځینې وسلوال قومندانان په انفرادي ډول هم له خلکو پیسې غواړي. وسلوال ډلې په قبایلي ضلعو کې ډېرې فعالې دي چې له وجې هلته د باج لپاره ټلیفونونه عام دي. په خیبر کې د سکرو او کرومایټو د قانونو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي علي اختر مشال رډیو ته وویل
دلته کاروباریانو خلکو ته کالونه راځي او هغه چې دی د غټو غټو پیسو ډیمانډونه کوي د چانه څلوېخت لکه او د چانه دیرش لکه او د چانه شل لکه او د نور کولو په صورت کې بیا دا دړکې ورکول کیږي چې ستاسو کور ته بچ دی دستي یا لاسي بمونه ورځول شي. او
د اختر په خبره دوی ته نه معلومیږي چې باج غوښتونکي کی تحریک طالبان پاکستان او که نور ډلې دي. ٹی ٹی پی خلکو د قلنګونو اخیستل نه منی او په خپلو خبر پاڼو کې یې ادعا کړې چې والیان او قومندانان یې یوازې هغه چندې اخیستل شي چې خلک یې په خپله خوښه ورکوي. د ډلې په خپلو تشکیلاتو کې د مالی چارو کمیسون هم اعلان کړی چې د پیسو د پیدا کولو او لګولو کار پر مخ بیایي. پر دې سربېره یې خلکو ته د باج اخیستونکو په اړه شکایت کولو لپاره د ټلیفون شمیرې هم خپرې کړې دي. خو کله چې مشال رډیو دیش مېرو ته زنګ ووهه کار یې نه کاوه. وسلوال پر باج سربېره د خلکو د تښتولو له لارې هم په کروڑونو روپۍ ترلاسه کوي.
د مشال ریډیو تازه خبر دا دی چې وسلوالو په ډیرا اسماعیل خان کې جج شاکر الله مروت تختولې دی.
وسلوالو د پیخو یو رسته مثال د اپریل په میاشت کې په ډیرا اسماعیل خان کې د یو جج تختول کېدل و. که څه هم تحریک طالبان پاکستان د هغه تختول نه منلی خو مشال ریډیو ته رسیدلې معلومات ښیي چې د دغې ډلې یو قومندان یا جج تختولی و چې وروسته یې د 2 کروڑ روپیو په بدل کې خوشې کړ. په 2021 کال کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. هغه په دغه ټلویزیونی وینا هم کړی دي
او یا پر ان کو سیٹل کریں.
لدی وجی د دې غون مخالفو سیاستوالو تور پر کړي چې د وسوالو په قوی کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه محل د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید لوی لاس لري.
جنرال فیض کو رکھا جائے.
د پیپلز پارټي مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مې په مش کې د خبر پختونخوا د گورنر په توګه ونه مول شو نو هغه ادعا وکړه چې د تحریک انصاف مخکخ او د صوبي وزیراله علی امین ګنڈاپور په باقاعدگی سره وسوالو ته خو کنڈی ہوڈ کو چې د وفاق د نمائندہ په توګه بعد امن وسلې د حلولو کوشش کوي.
صوبے کے امن و امان پہ جو ہے وہ
د خیبر پختونخوا امنیتی حالات دې حد ته رسیدلې دي چې وزیر اعلی په خپل وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیر اعلی چې په خپل پیسې ورکوي نو نور خلک بس کوي، خلکو ته بس امنیت برابر شي. چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبه کې به س کارخانه وچلي او اقتصاد به بهتر شي. اوس به کوشش کوو چې د امنیت راوستلو لپاره په لوی کچه ګامونه واخلو، ځکه چې وسلوال له هر پنګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وشي.
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی وایان بیرسټر محمد علي سیف مشال ریډیو ته په لیږلي پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړي او ویلي دي چې د امن بحالۍ لپاره له وفاق سره کار کولو ته تیار دي.
د مشال ریډیو موندنې ښیي چې په ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال له حکومتي پروژو 15 یا 10% ټیکس اخلي. د خیبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته منلی چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې ټیکاداران د پروژو د بشپړولو لپاره وسلوالو ته یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک یې ټیکس وبولي، خو د دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.